سلام د ازادي رادیو مازیګرنې خبري مجلې ته ز احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې خبرونه مهم موضوعات: افغان ولسمشر وای په طالبانو کې د سولې اراده نشته.
موږ امنیت د سولې لرو او هم سولې ته قرباني وای، مګر دوی نیت او اراده نه لري.
د ولسمشر غنی د دې سرګندونو تفسیر په یو مرکه کې څیړو.
دواړه لوري په ځانګړي ډول طالبان جنگ ته لومړیتوب ورکوي، ځکه په وروسته کې ولیدل چې ډېرې سیمې نیولای شو.
د کورونا د مخنیوي لپاره روغتیاي چارواکي له خلکو څخه غواړي
روغتیاي سپارښتنې په نظر کې ونیسي، د تګ راتګ نه د خطر په ورځ کې مخنیوي وکړي.
او چې یخ چالونه نه وو، د کور میرمنو د قرباني غوښه څنګه ساتلې؟
غواړي بیا واخه سلخه بیا سرق چې غوښه په غواړو کې پټه شي، شپږ میاشتې و میاشتې هغه ساتل کیږي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه او نور مطالب هم لرو. ول هر سمخ کې خبرونه واوري چې صفی الله ستانگزی چمتو کړی.
سلام ستړي مشه. دا مهم خبرونه سره ټکی. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلي پاکستان د طالبی حکومت ځان ته وغواړي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي هیواد یې د کابل نړیوال هوایي ډګر د مدیریت لپاره د امریکا مرستو ته اړتیا لري. او روسي چارواکو خبر ورکړی چې نن یې د پوځي تمرینونو لپاره د افغانستان پولو ته د خپلو ټانکونو د استولو لړۍ پیل کړي. بشپړ خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلي پاکستان د طالبی حکومت ځان ته وغواړي. ولسمشر غنی دا خبره نن په ارګ کې د اختر په مناسبت وینا کې وکړه.
موږ ته وغواړي، ځان ته نه وغواړي. آیا پاکستان کې یاو اومده سیاست مدار یا گند حاضر ده چې طالبانی حکومت پاکستان کې اومن؟ بدلته ده وضاحتی اموگ اسلامی قانون، اسلامی ترین قانون، اساسی قانون په نړۍ کې ده. زانته یو غوړی نه مکتب.
د افغانستان جمهور رئیس همدار از پاکستان تورن کړ چې د دوی تر مخ د طالبانو بدوی خو مطبوعات ټول ورځ د ډلې ته تبلیغ کوي. پاکستانی چارواکو د افغان ولسمشر د نننۍ سرګندونو په تړاو څه نه دی ویلي، خو مخکې ویلي و چې غواړي په افغانستان کې یو ټول شموله حکومت رامنځته شي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي هیواد د کابل نړیوال هوایي ډګر د مدیریت لپاره د امریکا مالی او لوجستیکي مرستو او ډیپلوماتیکي همکارۍ ته اړتیا لري. اردوغان نن شمالي قبرص ته په سفر کې د افغانستان په تړاو دا خبرې کړې.
چوک جدي بیر مالی نقطه اداري نقطه
د دې پروسې پر مهال بزياتي مالی او اداري ستونزې وي. هغوی به په دې برخه کې د ترکیه اړین لاسنیوي کوي. کدا شرایط پوره شول د کابل د هوایي ډګر د مدیریت په اړه فکر کوو.
اله المایي دښنوس
اردوغان ویل طالبان ځینې ناراحتۍ لري، خو ترکیه غواړي په دې مسأله ورسره خبرې وکړي. ترکیه په وار وار لیوالتیا خودلی چې غواړي د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د کابل هوایي ډګر د چارو د پرمخ بیولو لپاره خپل عسکر افغانستان ته ولیږي. طالبانو بیا له دې کار سره مخالفت خودلی او ویلي دي چې که ترکیه خپل هوډ بدل نه کړي، دا به د دوی په خبره د اشغال د دوام په معنا وي. د ترکمنستان د اتلس پوځیانو د وژل کېدو راپور نه ورکړل شوی دی. سرچینو آزادې اروپا راډیو ته ویلي چې دغه پوځیانو مړی د افغانستان له پولیسو سره نږدې له مری ښاره انتقال شوی دی. د وژل شوو ترمنځ دوه جګ پولي افسران هم شامل دي. د ترکمنستان چارواکو داسې وخت دغه هیواد د اتلس پوځیانو د وژل کېدو خبره کړې چې د افغانستان په شمال په تیره بیا هغو سیمو کې چې له منځنۍ آسیا سره اوږده پوله لري جګړو زور اخیسته. ګڼې سیمې او عبوري ساحې د طالبانو په لاس کې دي. د ترکمنستان د پوځیانو د وژل کېدو څرنګوالی لا نه دی رسنی شوی. طالبانو که څه هم څوار په خپل اعلامیه کې ویلي چې د دوی جنگیالي په گاونډو هیوادونو کار نه لري، خو د منځنۍ آسیا هیوادونو د افغانستان په شمال کې د جګړو له تودېدو اندېښنه ښودلې. په همدې تړاو په خبر کې اوري چې روسي چارواکو خبر ورکړی نن یې د افغانستان پولو ته نږدې د تمرینونو لپاره د خپلو ټانکونو د استولو لړۍ پیل کړي. د روسي د پوځ د مرکزي زون قومندانې نن په یو بیان کې ویلي دا ټانکونه او زغراوال ګاډي به د اگست 15 تر 16 په پوځي مانورو کې برخه ولري. تمه ده په همدې نیټه د تاجکستان او روسي له خوا ګډ پوځي مانورونه په حرب میدان ډګر کې وشي. اخو د ازبکستان په خاوره کې هم د روسي او ازبکستان د ګډو پوځي تمرینونو خبره شوې. هلته به د جولای له 13 د اگست تر 16 پورې پوځي مانورو کې یو نیم زر سرتیری 200 پوځي ګاډیا ولوتو کې ګډون ولري. روسیا داسې وخت له ازبکستان او تاجکستان سره د ګډو پوځي تمرینونو تابع نیولې چې د افغانستان په شمال کې جګړو زور اخیسته او د چاري د منځنۍ آسیا هیوادونه اندېښمن کړي دي. د روسیې رسنیو راپور ورکړی چې راتلونکي اونۍ د وسلو د کنټرول په اړه روسیه او امریکایي چارواکي خبري کوي. د روس د راپورونو لمخې دوی د جولای 28مه د سویس په جنیوا کې ګوري. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سرګیری اپکوف د روسی پلاوی مشري کوي. امریکایي چارواکو لا تر دې دمه د دوه خبرو د پیل په تړاو څه نه دی ویلي. امریکا ولسمشر جو بایدن د جون په 14مه ل خپل روسی سیال ولادیمیر پوتین سره په خبرو کې موافقه وکړه چې ستراتیژیکي خبري پیل کړي. او د بلاروس د اپوزیشن مشر ل امریکا غوښتي چې د بلاروس د دیموکراسي پلو غورزنګ ملاتړ وکړي. هغه دا خبره ل امریکایي چارواکو سره تر نننیو پلان شوولې د نو مخکې کړي. تمه ده د بلاروس د اپوزیشن مشر سفیتلانا تخانوفسکایا د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان او یو شمیر سناتورانو سره نن خبري وکړي. سفیتلانا تخانوفسکایا ل سی ان ان سره په مرکه کې ویلي ل امریکا د ډیرو مرستو تمه کوي. هغه تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن سره وکتل. د دوی د خبرو اصلي بحثونه دا و چې د بلاروس د دیکتاتور واکمن الکساندر لوکاشینکا لخوا د مظاهره چانو زپل پای ته ورسیږي. سفیتلانا تخانوفسکایا د بلاروس له ولسمشری ټاکنو را پدی خوا جلاوطنۍ ته اړ شوې. په بلاروس کې خلکو د ولسمشری ټاکنې چې په نتیجه کې د نږدې درې لسیزو واکمن الکساندر لوکاشینکا ځان بریالی اعلان کړ، د درغلیو ډکیو بللې او اعتراضونه یې پیل کړل. مظاهرې له اولې ورځې د حکومتي ځواکونو او رژیم له غبرګون سره مخ شوې. زرګونه مظاهره چان او لسګونه سیاسي فعالان او خبریالان بند ته واچول شول.
خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو پر ویب پاڼه وګورئ. ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. ورزو د راپورونو برخه ته د خبرونه کوربه احمد تکلیم او تخنیکی لارښوونه می رحمت سپای کوي. ولسمشر اشرف غنی وای په طالبانو کې د سولې نیت او اراده نشته او د وچ زور خبره کوي. خاغلی غنی نن د اختر د المانزه له ادا کولو وروسته په خپل اختریس پیغام کې وویل چې حکومت د سولې اراده او نیت لري او په دې برخه کې قرباني هم ورکړي دي، خو د زیاته کړه چې طالبان لا هم د سولې مانادار خبرو ته نه دي چمتو شوي. طالبان په جواب کې وایي چې په دوی کې د سولې نیت او اراده شته، خو حکومت د سولې نیت نه لري. جزئیات لکابله په دې راپور کې.
د افغانستان جمهور رئیس وای طالبان اسلامي او نه هم ملي مشروعیت لري او د پاکستان له مدرسو په ځانګړي توګه له حقانيه او عثمانيه نه د افغانستان په اړه پریکړه اخلي. محمد اشرف خانی په ار کې د لوی اختر لمنځه وروسته ملت ته په خپل اختریس پیغام کې وویل طالبان د سولې نیت او اراده نه لري.
نیت او اراده د سولې طالبانو په مس موږ د هيئت زکولې کې چې اتمام حجت توست چې په واضح توګه موږ امنیت د سولې لرو، هم اراده لرو او هم سولې ته قرباني ور، مګر دوی نیت او اراده نه لري، باید د دې په اساس مختصم میمونیش.
خغلی غنی دا هم ویل چې راتلونکي درې او شپږ میاشتو لپاره منظم امنیتی پلان چمتو کړی چې دغه پلان د بی برخه تطبیق د تیرې اونۍ بیړنی امنیتی وضعیت ته بدلون ورکړ، خو په دې اړه زیات جزئیات ورنکړل. دو ورځې مخکې د عبدالله عبدالله په مشرۍ یو لوړپوړي افغان دولتي پلاوی د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د سولې لپلاوی سره دو ورځې مذاکرات وکړل، ګډه اعلامیه خپره کړه او دواړو لورو ټینګار وکړ چې د سولې خبرو ته به دوام ورکړي. د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ساکل اخترس پیغام په ملي یووالي راڅرخید. محمد اشرف غنی وویل که څه هم وضعیت حساس دی، خو فرصت هم شته چې باید ټول تیر هیر کړو او تر یو چتر لاندې له جمهوریت نه دفاع او ملاتړ وکړو. جمهور رئیس محمد اشرف غنی زیاته کړه نه هم معاملې روانه ده او نه هم د یعنی غنی د معاملې نیت لري، نو په داسې وضعیت کې نه باید امتیاز طلبي وسی.
هغوی چې د خپل نظام ملکیت او ژوند ساتنې لپاره آماده دي او مبارزه وکړي، موږ آماده یو چې له ټولو ګټه واخلو، اما ټول باید د دولت په چوکاټ د امنیتي او دفاعي ځواکونو په چوکاټ کې وي، نه خود سری ته د مملکت کې جایسته نعملش جوړولو. دا پیام باید ټول ته واضح وي.
خاغلی غنی وویل چې یو شمیر کسان د نوي تشکیل شوي حکومت له عینکو افغانستان ته ګوري او وایي چې افغانستان یو ملت نه دی. د خاغلی غنی خبره تل د افغانستان په اړه وړاندوینې غلطې ثابتې شوي. محمد اشرف غنی دا هم وویل چې طالبانو 150 جوماتونه وران کړي. آیا د پاکستان سیاستوال چمتو دي چې د طالبانو حکومت ومني؟ څه چې پاکستان ځان ته غواړي موږ ته دي هم وغواړي، او پاکستانی رسنۍ د طالبانو په ملاتړ تبلیغات کوي. نوموړي دا هم وویل چې د 5000 طالب زندانیانو په خلاصون کې بهرنیان او هغه کسان چې شک یې کاوه افغان حکومت د سولې نیت نه لري ملامت دي. د غنی په وینا د خلاصون طالبانو ته یو فرقه په لاس ورکړه او له تړون خلاف جګړه کوي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا وایي چې طالبان د سولې نیت لري. دا ښکاره اراده ده چې دوی د حکومت له پلاوي سره دوه ورځې په قطر کې ناسته درلوده. طالبانو په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د اختر په مناسبت یې لسګونه افغان سرتیري له خپله بنده آزاد کړي دي. ولسمشر محمد اشرف غني، پخوانی ولسمشر حمید کرزی، عبدالله عبدالله او نور لوړ پوړي چارواکي په ارګ کې په لمانځه بوخت وو. په کابل ښار درې توغندي ولګېدل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان میرویس ستانکزي ویلي دي چې دا توغندي شاوخوا اته بجې د کابل ښار د څلورمې ناحیې اړوند د درېیم پروان سیمې نه له یو اراده کورولا ډوله موټره توغول سوي دي، چې یو یې د لومړۍ ناحیې په باغ علی مردان سیمه کې، بل یې حضوري چمن او درېیم یې په دویمه ناحیه کې لګېدلی چې ځاني زیان نه لري.
د افغان ولسمشر اشرف غني د څرګندونو جزئیات مو اوریدل چې نن یې په خپله اختریزه وینا کې وویل طالبان د سولې اراده او نیت نه لري. د افغانستان د سولې د ولسي حرکت مشر اقبال خیبر وایي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د جګړو لیکې د تودیدو په حال کې دي. له ښاغلي خیبر سره مې په دې اړه مرکه وکړه او په پیل کې مې پوښتنه ترې وکړه چې د ولسمشر غني د اختریزه وینا اصلي هدف د کوم پیغام رسول وو.
د قطر وروستۍ غونډې ته په کتو داسې انګېرل کېږي چې دوی د سولې لوري ته نه ځي او دواړه لوري جنگ ته، په ځانګړي ډول طالبان جنگ ته لومړیتوب ورکوي، ځکه په وروستۍ کې ولیدل چې ډېرې سیمې نیولی سو، نو چې په زور یې نیولی سو ولې د سولې لوري ته لاړ سو. نو دا نن هم د ولسمشر خبرې هماغه غبرګونی خبرې وې چې یو مخې د جنگ د قطعاتو د تنظیم بحث کوو. دا په دې معنی ده چې افغانان خپلو کې نشي سره جوړېدلی تر هغو د دوی په منځ کې یو نړیوال درېمګړی ونه اوسي، یا خپله د افغانانو یو درېمه ډله ونه اوسي.
نو حکومت ولې ونه شو کړای چې خپلې سیمې وساتي؟
د حکومت لوري ته مشکلات هم سته او د حکومت تکیه هم په نړیواله ټولنه باندې وه د شل کلونه. نو دلته نړیواله ټولنه یو په یو ترې لرې سوله او بل د سیمیزو قطعاتو سره تبن د چې نړیوالو ځواکونو په ځانګړي ډول امریکایانو ارتباط ورسره درلود، ټرینینګونه یې اخیستي دي. نو هغه چې ترې لرې سوله هغه ډول مورال پات نه سو. نور په کور دننه د فساد مسله هم نهایي جدي ده چې هغه هم اغیز ودرلوده، او په کور دننه د سیاسي اجماع نشتون له بده مرغ زموږ نظامي ځواکونه بیرته د همدغه لوړ پړو سیاسيونو سره یو ډول ارتباط هم لري. کدلته سیاسي اجماع وه هلته به صفونه منظم وي، کدلته نه وه صفونو کې مشکلات رامنځته کېږي. یعنی په ډېرو سیمو کې موږ ولیدل چې بېله مقاومته، یا داسې سیمې هم وې چې په څلورو پنځو ورځو کې مالته طالبان ونه رسېدل، هغه سیمې پرېښول شوې وې.
دغه د مورال سقوط یا د روحي سقوط چې تاسو یادونه کوي، فکر کوي چې نور به هم دوام وکړي؟
زه فکر کوم چې د نړیوال ځواکونو یو په یو د رښتیا وتل د حکومت زړه ته مخکې نه لوېدل چې نړیواله ټولنه به افغانستان پرېږدي. یعنی دوی فکر کاوه چې دا یو تاکتیکي بحث دی، خو هغوی هغه دی ولاړل د مغه توافقنامې له مخې روان شول. نو دلته پر روحیاتو باندې تاثیر پرېواته. اوس له بده مرغه به ووایو چې بیرته جنگی روحیات راقوي سوي دي، او د جنگی روحیاتو د قوت لپاره صفونه بیرته تنظیمیږي چې په ذات کې بیرته جنگ ته خبره وزي، او جنگ د افغانانو په ګټه نه دی او د افغانانو درد نشي دوا کولای.
یوه بله مسله خیبر صاحب، چې د کابل د هوایی ډګر د ساتنې مسله ده چې ترکیه غواړي مسؤلیت ترلاسه کړي مګر طالبانو مخالفت ورسره کړی، دا به فکر کوي چې د سولې په دروانو هڅو کې یو څه رول ولوبولای شي؟
دا چې نړیواله ټولنه نور دلته نسته، بیا هیڅ ضرورت نسته چې ترکیه هم دلته ووسی. تر هغه چې د توافق او د یو غشتنې لمخې یو ضرورت لمخې دعوت نسی، نور یې نو ضرورت نسته چې په کور دننه مشکلات راته ایجادولی شي. هغه مسایل طبیخي باید دعوت،
یعنی تاسو داسې وایي چې طالبان ترکیه ته هیڅ ډول استثنا نه دی قائل، یعنی داسې چلند ورسره کوي لکه نور لویدیځ هیوادونه؟
بالکل، ځکه ترکیه خپل د ناتو په چوکاټ کې افغانستان ته راغلی و، هماغه خصومت هم یو ډول پاتې دی، تبن وروسته بیرته ستونزې هم زیږولی سي افغانانو ته، بیا داسې مهم ځایونه په لاس کې نیول د خپل یو سوال دی، او ضرورت هم نسته د خپل ځواکونه سته دا چې د جنگ لیکې پرې نه ساتو، نو دلته آرام لیکې ولې پرې وساتو؟ خپل ځواکونه سته، هماغه یو ډول ساتنه کولای شي، نو خاص ضرورت نسته ورته، که ضرورت وي هم هغه جنگی لیکو کې دی، او د جنگی لیکو څخه نړیوالو ځواکونو ځان وایسته افغانان جنگ ته ودرول.
د افغانستان د سولې د ولسی حرکت مشر اقبال خیبر و چې آزادی رادیو سره په خبرو کې د جګړې او سولې پر روان وضعیت او د سولې پر هڅو خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادی رادیو واوري.
نن د اختر په لومړۍ ورځ سهار مهال په کابل کې څو توغندي را پریوتل. د دې برید وروسته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وویل چې په ټول هیواد کې ملي پولیس وته د خلکو د خوندي ساتنې لپاره لومړۍ درجه احضارات ورکړل شوي دي. د دې وزارت چارواکو وویل چې په کابل ښار کې وروستۍ پیښه تر جدي څیړنې لاندې ده، خو عام خلک د اختر پر روانو دو ورځو کې د ناسم امنیتي وضعیت له کبله اندېښمن دي. په دې اړه نور جزئیات د ازادي راډیو خبریال په دې راپور کې راکوي.
په کابل کې د لوی اختر لومړۍ ورځ د دریو توغندیو په توغولو سره پیل شوه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي دغه درې توغندي د کابل ښار د څلورمې ناحیې اړوند سیمې څخه د ښار په دریو بیلابیلو سیمو ولګېدل. د دې وزارت بیان میرویس ثانی چې نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل رامنځته شوی پی خزانی زیان نه لري.
د افغانستان د خلکو دښمنانو د څلورمې ناحیې حوزې د سیمې څخه د پروانسي څخه په اوکرا ډول موټر کې درې فایر مزایل د کابل په لوري وتوغوله، د ښار په لوري او دلته په درې نقطو کې ولګېدل. نه کبره ځاني تلفات نه لري زموږ معلومات هم دادي، او طبعا دراکشن لګېدل به یو لړ مالی تلفات مالی زیانونه لري چې هغه خوشبختانه پر وړه کچه نه دي.
د توغندي هغه محل وتوغول شو چې جمهور رئیس په ارګ د اختر لمونځ کولو. یو شمېر عام افغانان میروانو حالات په کتو سره خراب امنیتی وضعیت اندیښمن کړي. دوی وایي سکال اختر کې اوربند هم نشو او جګړه هم شدیده شوې ده. د کابل ښار اوسیدونکو حیات الله نظری بیا د نن سهار پیښې سخت ویرولای دی.
د اختر په اړه خو اختر مدس پیل شو چې د پراکټونو پیل شو، څو اختر او د اوربند اعلان کړي. په دې اختر کې نه د اوربند اعلان وشو او عموما خلک تشویش هم لري ورته چې د اختر اول ورځ پر راکټونو باندې پایل شو چې نور به په خارونو کې څه حال کیږي او څه به کیږي او څه به نه کیږي.
د کندز ولایت اوسیدونکو محراب الدین سلیمان خیل بیا وی روانو حالاتو سخت نه هیله کړی.
مزدی او افغان وګړي په توګه ویره لرم لروانو حالاتو لروان وضعیت څخه سی هغه د نن دی اختر لمړی ورځ دا او پکیټونه راوړيږي اوربن هم ونسولو دوه ورځې لدې وړاندې په قطر کې دی بین الافغانی ناسته و ولې د سولې خبرې نتیجه نه ورکوي کوم عوامل؟
خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي میرویس تانیکزی د خلکو دی اندېښنو ته په جواب کې وایي پولیس او نور ګډ ځواکونه لومړی درجه احضارات لري او هڅه کوي چې د ورته پیښو مخه ونیول شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن سهار د اختر لمانځه وروسته نننی توغندیز بریدون ته په اشاره سره وویل طالبان د توغندیو په زور د هیواد نشینی ولای، خو طالبان به تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
په کابل کې د نن سهار راکټي حمله د روزګان ولایت خلک د دې ولایت امنیتي وضعیت اندېښنې ور بولي. روزګان کې د یو شمیر ولسوالیو تر سقوط وروسته طالبانو اوس په مرکز ترینکوټ کې حملو ته زور ورکړی. په ترینکوټ کې که څه هم طالبانو کوم تازه پرمختګ نه دی کړی، خو یو شمیر خلکو د جګړو له ویرې خپلې سیمې او مینې پریښي دي.
وسلوالو طالبانو د روزګان ولایت د ټولو ولسوالیو تر سقوط راورسته اوس په مرکز ترینکوټ کې د افغان سرتیرو په وړاندې خپل بریدونه ته زور ورکړی دي. د سپکو او درنو وسلو د پیرونه هر شپه د ترینکوټ شار چار چاپیره په امنیتی کمربندی پوستو کې افغان دولت او طالبان پر یو بل کوي چې د ترینکوټ شار د زیات شمیر خلکو ژوند یې ورته نارامه کړی. و څلوېښت کلن عبدالغفار او څلور شپېته کلن میر احمد د اورزګان ولایت ترینکوټ شار اړوند په لس او پنځلس کیلومترۍ کې د سولیا او کفترخانې سیمې اوسیدونکي دي. دوی چې یو ځل مخکې هم د جګړو له امله څلور کاله پرله پسې له خپلو سیمو بې ځای سوي وو او د کورنۍ غړي هم ترې اخیستي وو، اوس یې یو ځل بیا کډي په شا او په ترینکوټ ښار کې د کرایې د کورونو په لټه کې دي.
اوس نو دی بیری روساب چې داسې یعنی په ټوپ ځغلو یو نوک یو منی درلودې هغه راوړي د خپل غله یار یو ځای یوشي بیا بل ځای یوشي د کور کالي د ماښام د اوس نه لرو
ډېر کورونه دي حساب درته حساب تېرې دي دا اوس دې ګډې کډې بار سوي دي یوه یوازې ځای یو سړی په کور پات دا سړي د زړه وینې تویږي جګړې نو کومه ګټه ګټه کوم.
په تېره جون میاشت کې د اورزګان ولایت پنځه ولسوالۍ ګیزاب چورا چهارچینې خاص اورزګان او چنارتو ولسوالۍ په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو لاسونو ته ولوېدې او تازه وړ مشپه بیا وسلوالو طالبانو د اورزګان ولایت یوازنۍ پاتې ولسوالۍ دهراوت هم چې د افغان دولت یو کمپ هلته پکښې کې موجود و ونیول. د کلیوالو ترڅنګ په ترینکوټ ښار کې خلک او هټیوال هم د جګړو له امله په ویره کې ژوند کوي. دوکانداران وایي د جګړو له ویرې خپلو دوکانونو ته مالونه نسي راوړلی. زبیولله په ترینکوټ ښار کې د څپلیو دوکان لري.
پخوا چې به یو چا زر لزر پنځه زره سودا کوله زموږ سه، اوس چې هغه راسي زر روپۍ پنځه سوه سودا د وطن دوکانداران یې هغه مغه د ضرورت شی دی زموږ سوړي چې ماسې د ډېر سخت ضرورت یې رسولي. پخوا دغه ورځو ته موږ لس لکه پنځلس لکه شل لکه کالدارې پورې متولې، خو اوس دوه لکو درو لکو کالدار ته لار زړه نه شو کوای چې ماتې کړو.
د اورزګان والی محمد عمر شیرزاد بیا د اورزګان ولایت خلکو ته ډاډ ورکوي چې په ډاډه زړه دي خپل کاروبارونه خلاص کړي او په خپلو کورونو کې دي اوسي. نوموړي وایي د ترینکوټ ښار په کمربندي پوستو کې تر پنځه دېرش نوي زیاتې امنیتي پوستې جوړې کړي او د طالبانو د هر برید په وړاندې پوره چمتووالی لري.
موږ ترینکوټ کې د جنگ او د امنیت په خاطر پر امنیتي تدابیر لرو. کمربند مو محکم دی، کمربند کې مو نوي پرسونل او نوي پوستې ځای پر ځای کړي دي. تقریبا پنځه دېرش نوي پوستې موږ په کمربند کې ځای پر ځای کړي دي او د ترینکوټ ولسونو ته پر ډاډ ورکوو چې دوی په نورمال ډول او په ډاډ ډول خپل عادي او نورمال ژوند ته ادامه ورکوي.
دا په داسې حال کې ده چې د تیرو پنځو کلونو راهیسې وسلوالو طالبانو د ترینکوټ ښار چار چاپیره محاصره کړې، خو تر اوسه پورې نه دي توانېدلي چې بازار ته داخل سي او یا هم سکوت ورکړي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د کورونا وایرس چټک سرایت او په لوی اختر کې د یو بل کره د خلکو تګ راتګ او روغبړ د افغانستان د عامه روغتیا وزارت اندېښمن کړی دی. د دې وزارت سرپرست په خپل اختریز پیغام کې له خلکو غوښتي چې له اختر وروسته د انساني ناورین د مخنیوي لپاره په دې ورځو کې د یو بل کره له تلو راتلو ډډه وکړي. بلخوا یو شمیر هغه کسان چې کووید 19 ناروغي یې تیره کړې ده وایي د ځان او نورو د خوندي ساتلو لپاره له کوره نه وځي. د ازادي راډیو خبریال او په دې اړه نور تفصیل.
قدیر صالحی د هرات ولایت اوسیدونکی تازه له کورونا ناروغۍ څخه روغ شوی. قدیر وای د څلوېښت ورځو په تیرېدو سره اوس هم په بشپړ ډول نه دی روغ شوی. نوموړی چې د خپلې کورنۍ سره یو ځای په دې وایرس اخته شوی وو کورونا وایرس ډېر خطرناک یادوي او وایي د ځان او خپلوانو د خوندي ساتلو لپاره به په اختر کې له کوره ونه وځي.
دیارلس شپې او ورځې له دغه ناروغۍ سره لاس او ګرېوان وم. د اکسیجن په وسیله مې ساه اخیسته. اوس چې شاوخوا څلوېښت ورځې تېرې سوي هم لا په بشپړ ډول نه یم روغ سوی. له همدې امله مې پرېکړه وکړه چې د خپل ځان او خپلوانو د خوندي ساتلو لپاره د اختر په ورځو کې له خپله کوره ونه وځم او هغه ځایونو ته چې وګړي ډېر وي ولاړ نه سم.
اسدالله کاکړ هم پریکړه کړې چې د اختر په ورځو کې تګ راتګ کم کړي.
ډېر تلفات په افغانستان کې ست، خو خصوصا په کلیو او باندو کې، نو له دې عمله څخه هلته تلفات زیات دي. په دې ورځو کې د تل پسیر باید د خلکو کورونو ته تک او راتګ ونسی او کچيري څوک مبارکياني ورکی د اختر مبارکي د ټلیفون د لارې څخه شي ډیره شو وسیله ده هم کولای شي دوی پر خپل خپلوانو احوال ونسی او هم کولای شي چې دوی د اختر مبارکي ورته وایي
که څه هم د قدیر صالحي او اسدالله کاکړ په څیر به ډیر افغانان له کرونا څخه ځان ساتي خو بیا هم په تیرو درې وختونو کې او بل کره د خلکو زیات تګ راتګ د دې وایرس د خپرېدا لمنه نور هم پراخه کړه. اوسمهال افغانستان د کرونا وایرس له درېمې څپې تیریږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ګواښ کړی که روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونهنیول شي انساني ناورین به رامنځته شي. د دې وزارت سرپرست وزیر وحید مجرو په خپل اخترییز پیغام کې ویلي چې خلک باید یو بل کره له تګ راتګ څخه ډډه وکړي او د ټلیفون له لارې یو بل ته اختر مبارکي ورکړي. هغه وایي روغتونونه له کوویډ-19 ناروغانو څخه ډک دي.
متاسفانه کرونا ویروس تر اوسه هم وطن کې د خپرېدو په حال کې ده. ستاسو نه غوښتنه دا ده چې روغتیایي سپارښتنې په نظر کې ونیسئ، د تګ راتګ نه د اختر په ورځو کې مخنیوی وکئ او پر ځای د پیام او دعا د طریقه ځان ته او خپل کورنیو ته ښه اختر او وطن ته د یو سوکاله ژوند آرزو او هیله ولرئ.
دا په داسې حال کې ده چې تر دا مهاله په افغانستان کې په دې ویروس شاوخوا 1,40,000 کسان اخته شوي او 6,000 زیات ترې مړه شوي دي. له دې وړاندې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي وو که په لوی اختر کې خلک روغتیایي سپارښتنو ته پام وکړي، له اختر وروسته به د کرونا وایرس د پیښو د کمیدو شاهدان اوسو.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري. په خوا چې یخچالونه نه و، خلکو غوښه په خاص ډول د قربانۍ غوښه څنګه ساتله؟ اوس چې ګرمي ده، لوی اختر هم په دوبی کې راغلی او په اکثرو ولایتونو او مرکز کې د برېښنا ستونزه شته. ښایي هغه طریقه چې د ننګرهار اوسیدونکي امنې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وښوده تاسو ته هم په زړه پورې وي.
خبردار غوښه ده چې د مونږ په خانیو خلکو په دې دپاره چې غوښه به نه ساتل کېده، غوښه به مایده مایده کړه. سرخي غوښه هغه به مایده مایده شوه، دې کې به واچوله، بخار به ورکړو چې نرمه به شوه، بیا به ښه په ماور باندې پرېږدو چې سره به شوه، غیر د مالګې نه بله مساله پکې نه اچول کېږي. هغه به چې ښه خوړینه شوله، بیا به کېخوا چې یخه به شوله، بیا به په نورو دیګو کې تقسیم کړه، غوړي بیا واخیستل، ښه بیا سره کړه، په هغې کې بیا واچول چې غوښه په غوړو کې پټه شي، معلومه نه شي. بیا به کېخوله په یو یخ ځي کې چې هغه نو په شپږ میاشتې اووه میاشتې هغه ساتل کېږي، چې هر وخت یې زړه وي هغه راخلي د هغې نه توده وي.
ولې خلک غوښه دا ډول کوي؟ د څه لپاره
غوښه نه ساتل کېږي؟ هغې وخت کې چا یخچالونه نه لرل، برقونه نه ول، په دغه طریقه باندې خلکو جوړولې، ژمی پکې تېرول.
اوس هم دا شی شته دی، خلک دا کار کوي. دا چې هوا هم ګرمه ده، اوس هم کېدای شي چې غوښه په دې ډول وساتل شي.
همداسې کولای شي چې اوس د وزه غوښې والي پاکې ومینځي، مایده مایده کې همدغسې پخه کې او په دیشو کې وه چې غوړو کې پټه کې، یا یې په یخچال کې کېږي، یا همداسې سوري ته کېني، چې هر وخت یې زړه وي د هغې نه راخلي تودیي خوري. دا نو تقریبا اته میاشتې، نهه میاشتې، لس میاشتې ساتل کېږي.
میرمن امنه وه چې د کبرداغ په طریقه د غوښې د ساتنې طریقه یې راښودله. او اوس ورځو د خپرونې وروستي راپور ته. د عراق په پلازمینه بغداد کې تېره شپه یو ځانمرګي برید د لسګونه کورنیو اختر په ویر بدل کړ. له ګڼې ګونې مارکیټ کې د برید د ښځو او ماشومانو په ګډون 13 کسان ووژل. په دې اړه اسدالله لودین د لویدیځو خبري اژانسونو په حواله د راپور برابر کړی.
د عراق په پلازمینه بغداد کې وزانمر ګبرید لکتر لګا ډیر شتنه وجلی او شاوخوا 50 نورې جوبل کړی دي. 14 13 شپه د بغداد ختیسته په صدر خار کې لګنی ګونې ډاک یو مارکیټ کې وشوه. د مارکیټ کې ګڼ خلک د اختر په سودا اخیستو په سر راوتلی وو. د لویدیز اجنسونو په استناد داعش وسلواله ډلې د حمله مسؤلیت منلې دی. د عراق ولسمشر بهرام صالح د شیا میشتو په سیمه کې شوی دا برید ناوړه جنایت بللې دی. په وژل شوو کې اته میرمنې او و ماشومان هم شامل دي. یونیسف تایید کړی ده چې د پیښه کې یو شمېر ماشومان وژل او ټپیان شوي دي. د ماشومانو د ملاتړ دغه ادارې ویلي دا 14 ښيي چې عراق کې لا هم ماشومان له تاوتریخوالي سره مخامخ دي. له 14 وروسته په ټولنیزو رسنیو کې خبرې شوې ویډیوګانې ښیي چې خلک په وینو ککړ دي او ویرجنې چغې وهي. د 14 په سیمه کې لوینو ډاک بوتان پاته دي او لیدل کېږي چې د خلکو د اختر اخیستل شوی میوه هم سیمه کې په وینو لړلې پاته دي. د بغداد امنیتي او دفاعي ځواکونو ویلي چې د پیښې په اړه پلټنې پیل کړې دي. د بغداد صدر اعظم مصطفی الکاظمی د خپل امنیتی او پوځي چارواکو بیړنۍ ناشته را بللې ده. په 13 جنوري میاشت کې هم د غنی ګونې ډاکې و مارکیټ کې پر لپسې 14 وشوې چې 2 دیرستنې ووجل. د هغو 14 مسولیت هم داعش منلې وو. دا بریدونه داسې مهال کېږي چې ټاکل شوی په نږدې ورځو کې د عراق صدر اعظم امریکا ته ولاړ شي او هلته له ولسمشر جو بایدن سره سپینې ماڼۍ کې وګوري. له دې وړاندې د سپینې ماڼۍ چارواکو ویلي وو چې دې کتنه کې د نورو مسایلو ترڅنګ پر دې خبرې کېږي چې عراق کې اسلامي دولت ډله یا داعش په بشپړ ډول ځپل شوی او کنه.